د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېومنه ز بشیر غواخیم د 12 بجو په خبرونه کې درته یو ځل بیا هر کله ویم تریبی بجو پورې په ډیر اسمل خان کې د یو چینایي سلنی تختول او د پاکستان افغانستان او ناتو پوزن د مشرانو د غونډې علاوه تاسو ته د خبر جنسی د تیرا میدان د کډوالو د واپسۍ او همدار د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو د پنجاب د پولیسو پر ضد د احتجاج حال درکو نو رپورټونه مشته خپل به منور شاه درته خبرونه وای.
اول د خبرونو سټکی په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو طالبانو د چین یو سیلګری تختولې دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال لس تنه وسلوال وژلې دي او د امریکا او ناتو وینا ده چې د روس د صدر د وینا باوجود د یوکرین د سرحدونو نه روسي ځواکونه د لرې کېدلو نښې نښانې نښکاري. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. پرون مازیګر د ډیر اسماعیل خان د رابند تانه په حدودو کې وسلوالو د چین یو سیلګری تختولې دي. د ځای پولیسو چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي د هانګ ژو پانګ په نامه د سیلګری د بلوچستان د ژو بسیمینه په سایکل خیبر پښتونخوا ته روان وو چې د رابند چوکې په موټر سایکل اسورو وسلوالو ځان سره بيولې دي. پولیس وايي په سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي. بلخوا د تحریک طالبان دی ویان د نامعلوم ځاینا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د پیښې ذمہواری منلې او ویلي دي چې د پرون په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت کې د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو د مشرانو ترمنځ و ډیر شمه درې اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف، د افغان پوز مشر جنرال شیر محمد کریمی او د ایساف ځواکونو مشر جنرال جوزف ډینفورد ګډون کړی وو. د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR پرون یو خبر پاڼه جاری کړې وایي په دغه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د امنیت او د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وشوې. د دې څنګه افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو پر مهال د امنیت او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله باندې د امنیتي مشکلاتو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې د غونډې پر مهال د پاکستان د پوز مشر د امنیت ټینګولو په لړ کې افغانستان سره د همکارۍ ژمنه وکړه.
روی ادامه همکاری های دو جانبه و سه جانبه
دای وای په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورن کرښې په امنیت او لوتورزم سره په مبارزه ټینګار وشو. د ډیورن کرښې د ورستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستانی لوري ته څرګنده شوه. د پاکستان لوی درسیز د تروریزم سره د ګډې مبارزه د سولې د بهیر د ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو د پاوز ترمنځ به اړیکې پیاوړې کړي.
د ISPR د خبر پانه تر مخه د غونډې نه پاس جنرال راحیل شریف د افغانستان د نائب صدر یونس قانوني او د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدي سره هم لیدا کاته کړی دی. د بدامنې لوجې د خیبر ایجنسی تیرا میدان نه به کور شوې نه سوه کورنۍ واپس پولیسي متاستنې شوې دي. قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې FDMA پر مشال لري او ته ویلي دغه عمل چې د رواني میاشتې د 2 منیټې نه تر 19 منیټې پورې جاری وو پکې د کوهاټ جرمې مرکز او د کورم ایجنسی دوراني کډوالو کیمپ نه د ملک دین خیلو او ادم خیلو قبيلو کډوال خپل سیمو ته رسیدلې دي. هلته د تیرا میدان تحصیلدار نیک محمد مشال ریډیو سره په خبرو کې پرون وویل د واپس شوي کډوالو لپاره په سیمه کې انتظامات کړی دي.
چونکه دا خلک سره شي زنانا مشومان دا بار ویټینګ روم ورته جوړ کړه او اغنه علاوه سړی چکم دی میل رناوزي هغه خپل پروسیس وکي او خپل د زن ان اف ایز او فود ائټمز کوم دی والی بار او ته مو ترانسپورت تنظیم کړه دا پاګه کینی نو ډبوري ته ورسی.
قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وای په راتلونکو مرحله کې بعد شلوبر قبيله د کډوال واپسي شروع کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې لس تنه وسلوال وجل شوي او شپږ نور زخمي شوي دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال ریډیو ته بيګا اول د پرون د ننګرهار په چپرهار او په جيرو اګام ولسوالیو کې افغان ګډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې لس تنه وسلوال وجل شوي او شپږ نور زخمي شوي دي. مشرقیوال وایي چې دغه عملیات په ترڅ کې د چپرهار ولسوالۍ اړوند کندی باغ او خان کلی کې دوا امنیتی پوسټې هم قائم کړې دي. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر دې د مرسنیو ته سندې ویلي. افغان ولسمشر حامد کرزی له چین سره د افغانستان د اړیکو په پراخولو ټینګار کړی دی او ویلی دی چې څومره د افغانستان او چین اړیکې نږدې کیږي هغومره د افغانستان په ګټه دی. افغانستان د ولسمشر د مانی ارګ نه پرون جاری شوی یو خبر پاڼه وایي ولسمشر کرزی د چین له نړیوال ریډیو سره د مرکې پر مهال ویلي د افغانستان راتلونکي حکومت به نه یوازې له چین سره اړیکو ته دوام ورکړي بلکې دا به نور هم پراخ کړي. امریکا او ناتو وای دوی هیڅ نخې ونه لیدې چې ګنې روسي ځواکونه د یوکرین د پولې نه لرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي وو خپل ځواکونو ته یې د دغه سیمو نه واپس خپلو بیرکونو ته د ستنېدلو حکم ورکړی دی. پرون په واشنگټن کې د وایټ هاوس ویان جیکانې خبریالانو ته ویل امریکا په دې لړ کې داسې فیصلې نه وړاندې واضحه او قوي ثبوت لیدل غواړي. کارنې په دې حواله د ناتو د مشر اندرس فوګ راسموسن د وړاندینې ادعا تایید کړې ده. پرون سهار د روس د صدارتي دفتر لخوا ویل شو چې د صدر پوتین خپل ځواکونو ته امر کړی چې د پسرلي د مشغولو ختمولو نه پاس دی د یوکرین د سرحدونو نه واپس خپلو مستقلو بیرکونو ته ستانه شي. اورسته خبر ده چې امریکا د چین 15 پوځي چارواکي د امریکایي کمپنیانو په انټرنیټي جاسوسي کولو تورن کړی دي. واشنگټن پوسټ او ځنې نورو رسنیو ریپورت ورکړی دی چې دغه 15 چارواکي د چین د پیپلز لیبریشن آرمی غړي دي. د امریکا اټانی جنرال اریک هولډر ویلی په اول وار د ریاستي عناصرو خلاف داراز الزامونه لګیدلی دي چې په کار دي د بیداری یو غږ وګڼل شي. بلخو د چین د دفاع وزارت دا تورونه مسرونی ګرځولې ویلی دي چې د چین د چارواکو خلاف لګیدلی دغه الزامونه بے بنیاد او بے معنی دی. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونو لرته منور شاه وویل په دې غړي کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اور ډیر اسماعیل خان کې یو چینایي سیلانی تختول شو دی. د پاکستان د افغانستان او ناتو پوځیانو مشرانو په کابل کې د امنیتي همکاریو لپاره درې اړخیزه غونډه کړې. یو افغان څېړونکی د دې غونډې په اړه وایي
دا یو سمبولیک ناسته ده. افغانستان په دې پابند پاتې شي پاکستان هیڅ کله هم هیڅ وعده تا ځان ژوند نه غني.
د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو د یو احتجاج لاره له حکومت وغوښتل چې پنجاب کې د پولیس د ترګرې په نامه پښتانه نه پازابي.
هر پښتون طالب علم دوی ته دهشتګرد معلومیږي. هر پښتون کاروباري و دوی ته انتها پسند معلومیږي.
څېړونکي وایي تحریک طالبان پاکستان د خلکو د تښتولو د عرب ملکونو د چندو او سمګلینګ یا قاچاق د لارې پیسې لاسته راوړي. د دې مخنیوي ولې نه کیږي؟
یو پکې مختلف ایجنسۍ چې کوم دي نو هغه پکې ملوث دي، دا غیم پکې پیسې چلیږي. پاکستان ریاست کمزور دی، هغه عملداری چې کوم ده نو هغه ډېره مضبوطه نه ده.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته مکسر اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه هم دا اوس په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. وسلوالو طالبانو د هغه چینایي سیلانی تختول منلی چې پرون په ډیر اسماعیل خان کې تختول شوی و. د سړی له بلوچستان څخه خیبر پښتونخوا ته په سایکل روان و. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو دا نه دی ویلي چې د نوموړي د خوشی کولو په بدل کې کومې غوښتنې لري. پاکستان کې تر دې وړاندې هم ځینې سیلانان تختول شوي او ځینې نور وژل شوي دي. سیلاب مسعود څخه په دې اړه باندې لږ مخکې پوښتنه وکړه، وغیره ته داسې معلومات راکړه.
د چاینا د چین سره تعلق لري او د دنوم د هانګ ژو ډانګ دا پرونه ما د دریم پورځ مازیګر مال د بلوچستان د ژوب نیمه کبالیلا کې درزین دا پلیار چکلا د ډیر اسماعیل خان سره نه اله سیمه دربند چوک ته راورسېد. دلته په موټر سایکل باندې سوارو ناڅرګنده کسانو دای وتښتولای. د ډیر اسماعیل خان پولیس د دې پېښې پخلای کوي او بیا دا ویایي چې تر اوسه پرې د دې پېښې ذمہواري چا نه ده اخیستې. پولیس دا غږ زیاتوي چې په هغه ساعت باندې په ټوله سیمه کښې لټون وشه خو پولیس په دا کښې بریالی نه شه چې اغواکار یې رانیولي وای او د دوی د منګوله نه یې دا چینی سیلانی راخوشی کړی وای. البته پولیس دومره منلی دي چې د قلاچی په علاقه ګرممود په ځنګل کښې د تښتوونکو موټر سایکل دوی من دلای دای او اوس را پولیس حادثه کوي حاله دل کوي او ځنه لارې مخ ځنه لارې یه بند کړی دی چې تشتهون کوي ډیر تر خوشحال کی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. تاسو زموږ غږ زموږ په خبري ګړی کې اوري. پرون کابل کې د پاکستان، افغانستان او د ناتو پوځي مشرانو د غونډه کې د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت او له 2014 کال وروسته د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته په صورتحال او پر ډیورنډ کرښه د وسلوالو د تګ راتګ په اړه خبرې کړې. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر راحیل شریف ورسره یو ځل بیا د همکاریو وعده کړې دي. زمږ همکار اسدالله لودین په کابل نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې افغان لوري په دې درې اړخیز غونډه کې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف ته د دې سرغړونو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې. دای وایي په مجموع کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو اړیکو په دوام د ډیورنډ کرښې په امنیت او له تروریزم سره په مبارزې ټینګار وشو. د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه اندېښنه هم پاکستاني لوري ته څرګنده شوه. د پاکستان لوی درستیز له تروریزم سره د ګډې مبارزې د سولې د بهیر د ملاتړ او د انتخاباتو د امنیت یادونه وکړه او وی ویل چې د دواړو هیوادونو د پاوز ترمنځ به اړیکې پیاوړي کړي. ښاغلی عظیمی ونویل چې د ډیورنډ کرښې د وروستیو لانجو په اړه د افغان حکومت اندېښنو ته پاکستاني چارواکو څه ځواب ورکړ. په دې درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد ګډون کړی و. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې وړاندې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د ځینو تاسیساتو په جوړېدو کار پیل کړی و چې د افغان حکومت له غبرګون وروسته یې کار ودراوه. له دې سربېره په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان لخوا د توغندیو راویشتل پیل شوی چې افغان حکومت په دې مسلې هم اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم دفاع وزارت دا رنګه غونډې ګټورې بولي او وایي چې په راتلونکي کې هم باید داسې غونډې جوړې شي، خو سیاسي کارپوهان بیا دا غونډې سمبولیکې بولي. د سیمه ییزو چارو کتونکو عبدالرشید وزیری ویل
دا ډول غونډې ډېر لس کاله تاریخ لري. درې اړخیزو غونډو په نوم باندې یاد شوي دي، خو تر نن ورځې موږ داسې هغه په سند پلاس کې نه لرو چې د دې غونډې نه کومه ډېره مثبت او ګټوره نتیجه لاسته راغلي وي. دا یو سمبولیکه ناسته ده. افغانستان به په دې پابند پاتې شي. پاکستان هیڅکله هم هیڅ وعده ته ځان ژمن نه ګڼي.
له دې وړاندې شپږ دېرش ورته نوبتي غونډې هم په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې وې. سیاسي کارپوهان وایي تر څو چې حکومت له یوه پیاوړي موقف څخه له پاکستان سره د امنیتي او سرحدي ستونزو هواري ته کار ونه کړي، داسې غونډې د حل لارې نه دي.
پورتو وای مشال ریډیو ور.
بالکل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ور او د خپل سیمو په اړه باندې کولای شي ل نور معلوماتو خبر شي او ساس بسیمو کې کوم خبرونه دي، کومې پیښې کیږي، هغه هم د هغه په اړه د چارواکو د خبرګون په حق له هم تست ډیر څه د مشال ریډیو نه خبري. د خبر پښتونخوا په هنګو کې پرون د خسري یاد شری ناروغي پر ضد دولس ورځې مهم شروع شوه. چارواکي وایي چې په دې مهم کې یا په دې کمپاین کې به خوشا یو لک ماشومان ته دغه وایرس او دغه ناروغي پر ضد ټیکې ورکول کیږي. نور حالي طارق اورګزی لري.
په ضلع هنګو کې د خسرې ناروغۍ پر ضد دولس ورځنی مهم شروع شوی دی. د صحت محکمې چارواکو په خبره په سیمه کې د پیر ورځنه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو دیرشمې نېټې پورې جاری وي چې پکې دولس کالو نه کم تر یو لکو پورې ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په سیمه کې د دې پروګرام چلوونکی او ډیسټرکټ سرجن ډاکټر اعظم وزیر مشال لوډیو ته وویل چې تر اوسه دوی شاوخوا دولس زره ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وهلې. بلخوارا پرونو تر مخه د دلت سیمې په یو سرکاري سکول کې یو شمېر ماشومانو حالت هغه و خراب شو کله چې د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې ورته وهلې شوې. په دې اړه ډاکټر اعظم وزیر وویل چې دغه پېښه د رامنځته کېدو وروسته د ډاکټرانو یو ټیم په فوري توګه د سیمې دوره کړی دا. نوموړی زیاتوي چې د فکر داسې هیڅ خبره نشته، ځکه چې دوی د متاثره ماشومانو او د دوایانو جایزه واخیستله چې هر څه ټیک وو. ډاکټر اعظم وزیر د مشال رډیو له لارې غوښتنه وکړه چې خلک د خپل ماشومانو ته ټیکې ولګوي، ځکه چې دا د ماشومانو د صحت او روغتیا لپاره لویه ګټه لري.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
قاضی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
قاضی حسین بابر حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی وي
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم درو بجو ل مشال رډي واوري. اوریدونکو له اتلان علاوه تاسې د مشال رډي څخه بلابل نور اونیزی خبرونه هم اوریدل شي. د قبل سیمو د قدرتی افتون سره د مبارزه اداري اف ډي ام او د خبر پولیټیکل چارواکي وای چې د کوارټ جرمی مرکز او د کورمه د دورانی کډوالو کیمپ مرکز څخه د تیرا میدان نه د بکرشو خلکو د ستنیدو لړۍ لا هم دوام لري او لووم تاریخ څخه د دې میاشتې دوم تاریخ څخه شروع شوه د مرحله وار د خلکو ستنیدنه تر پرونه پورې چې کوم خلک سانه شوی دي چارواکو په نه د خوښان 955 کورنۍ دي. په دې اړه باندې فرهاد شینواره درته نور تفصیل وایي.
د کبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مئی 8 نیټه نه تر د مئی 19 نیټه پورې د کوهارت جرمی مرکز او د کورمی جنسی د دورانی کډوالو کیمپ مرکز نه د تیرا میدان نه به کورشو خلکو خوښه 955 رجستر کورنۍ تیرا میدان ته رسیدلې دي او د ملک دین خیلو او ادم خیلو کبیلی ستنیدل مکمل شوی دي او اوس د شلو برک بیلی رجستر کورانای ستنیگی. د تیرا پولیټیکل تحصیلدار نیک محمد مشال ریډیو توای چې دوی د یو شمیر ادارو په مرسته ورته داسې بندوبست کړی دی چې د ورځې 250 تر 300 پورې کډی تیرا میدان ته ستنولی شي.
څوک دا خلک چې راشي زنانا ماشومان دا بار ویټنګ روم ورته جوړ کړی دا او هغه نه علاوه سړی چې کوم دی میل رناوزی هغه خپل پروسیس وکړي او خپل د ځن ان اف آیز او فوډ آیټمز کوم دی والی بارو تا مو ترانسپورت انتظام کړی دا پاره کې کینی نو ډبوري ته ورسی.
د تیرا میدان نه به کورشو یو تن محمد خان پردای وای چې په پیښور کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شول خو اوس خوشاله دي چې تیرا میدان ته روان دي.
د پیښور داسې ژوندګي و چې د چا حیثیت وای واسي وو نو هغه دلته بس په کریامو نه وسیدلو و چې څوک نه وو نو څوک د خپل پردی کړ بس ویرې دی له بیا کېدل خو تکلیف ډیر وو نو د خوشحالي خو به داسې څه وي چې د خپل وطن خبروي خپل خورې خبره دو سړی خوشحالیږي خو بیا موږ داسې یو چې ولته لوړ شو وطن لا نو ډیر لوی تکلیف مولا پدا ملو دا چې کورونا ټول سوي دي ختم دي موشمون لا چې کم دی موږ ډیر اغیو خزین موشمون بچی دی روسره نو دا غیره پر ال خپایو.
د اف ډی می چارواکی وای چې د تیرا میدان کډوالو ته به د ستنیدو رستو په تیرا میدان کې تر شپږو میاشتو پورې راشن ورکول شي او د دوی د کورونو د جوړولو لپاره به هم سروي کول شي. یاد دی وی چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د تیرا میدان نه د تحریک طالبان پاکستان و وسلوال ډلې او حکومت پلو وسلوال ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نخت العمل په زرګونه خلک بے کوره شوي وو چې په پیښور نوخار او رګزو او کورما کې د کډوالو په کیمپونو کې او یا هم د کرایا په کورونو کې دیره شوي وو. د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د کډوالو د ستنېدو په دې دویمه لړۍ کې به ټولې اووه نیم زره کورنۍ تیره میدان ته ستنولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په کوټه کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لاهور کې د پنجاب د پولیسو لخوا د پښتنو زده کوونکو د نیولو پر ضد احتجاج کړی دی او د پنجاب له حکومت غوښتي چې د زده کوونکو زورول دی بند کړي. مظاهره کوونکو په حکومت غږ کړی چې پښتانه د ترهګرۍ ښکار دي او د ترهګرۍ په نامه د ورته مشکلات نه جوړیږي. بلخوا د حکمران مسلم لیگ نون ګوند ویاند صدیق الفاروق څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته د دغه خبرونو په اړه ویلي چې د پښتنو زده کوونکو زورولو مخنیوي لپاره به ضروري ګامونه واخلي. خو د نور ناصر په رپورټ لري.
د پښتونخوا لوستونکو سازمان د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته د دوشنبه په غرمه د پنجاب د پولیسو پر ضد لاریون وکړ او د دوی دا کار یې د پښتنو ځوانانو پر مخ د زده کړو مخنیوي وباله. د کوټې د بیل پوهنځیو او پوهنتونونو لوستونکو په دې احتجاج کې د پنجاب او د پاکستان د مرکزي حکومتونو پر ضد شعارونه ورکړل او غوښتنه یې وکړه چې نور دې په لاهور او پنجاب کې د پښتنو لوستونکو ځورولو ته د پای ټکی کېښودل سي. د دې سازمان یو غړي دوست محمد لونی احتجاج جاج کوون کو ته پخپل وینا کې وویل
پاکستان لالا ستادره خام 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 کوي جان دهشتګردان در سغواړي ونه سا پلاس ورکا پخپل تسلیم کا خبري ور سر وکا لیر لیر والا فدی دوکا پښتنو طالب المان تا تاوان مرسوا.
لدی سره بیا د پښتونخوا د لوستونکو سازمان یو بل غړي کبیر افغان ویل د پنجاب پولیسو او نورو امنیتي سرتیرو ته ټول پښتانه ترهګر ښکاری چې د په وینا همدوی بیا په پنجاب کې د ترهګرو په پټنځایونو او روزنیز کمپونو سترګې پټې کړې دي.
هلته د ملک استعماري قوتونو دایسې دوربین اچولې دي چار پښتون طالب علم دوی ته دهشتګرد معلومیږي. هر پښتون کاروباری و دوی ته انتیا پسند معلومیږي.
د ویل ورده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د پنجاب په لاهور ښار کې پولیسو ځینې پښتانه لوستونکي نیولي او پر دوی یې تور لګولی چې له وسلوالو سره اړیکې لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو د خدای نور ناصر رپورټ تاسو واورئ. په پېښور کې پرون د ینګ ډاکټرز اتحادیه یو احتجاج کړی و. دوی له حکومت ځینې غوښتنې درلودې او ویل یې که حکومت یې دغه غوښتنې پوره نه کړي نو دوی به خپل احتجاجونو او مظاهرو ته دوام ورکړي. دا چې دا غوښتنې څه دي او حکومت یې په اړه څه وایي، په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
د ګل پورز د پیښور او صوبې نور سیمو نه راغلی د ینګ ډاکټر اتحادیه د سوری لاندې د پیښور سوری پول سره نږدې ګڼ شمېر ډاکټرانو د علامتي بوکړتالی کیمپ سره سره سړک هم د څه وخت دپاره د احتجاج په توګه بند کړو او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی دپاره د مخکې نه منظور شوی سرویس سټرکچر دې عملي کړي. د ینګ ډاکټر اتحادیه صوبایي صدر ډاکټر عالمگیر چې د لوګې په وجه حالات خراب وو او د کیمپ دننه ورته ډریپونه لګېدلي وو مشال ریډیو ته وویل
د پنځه ورځو نه په فوټپات باندې پراته دي. د هغوی خبر اخیستو والا د هغوی تپوس کولو والا چې کوم دی هغه څوک نشته. کچرې دا حالت جاری وو یا د ډاکټر صحت ته څه نقصان ورسېدو نو د هغې نه بعد چې کوم دی نو مونږ د پوره پاکستان چې کوم ینګ ډاکټر دي د هغې لانګ مارچ به مونږ کال کوو او د دې سره سره چې کوم دی اسپیتالونه مکمل بندو.
دغه شان یو بل زلمی ډاکټر د ډاکټرانو د احتجاج او د هغوی د غوښتنو په حق له وویل
زمانو ډاکټر امین دی او زه د حکومتي چې کوم پتر چې کوم ځاګړتي کمیټې د ډاکټرانو دا زم ممبر یم. دا زمونږ نن د هرتال پنځم ورځ ده او دا هرتال مونږ چې کوم درې غټې مطالبې دي. یو د اسپیتالونو حالات بهتر کول دي. دویمه خبره پکې غریب مریضانو د پاره د دوبی غریب مریضانو د پاره فری ادویات ورکول دي او دریمه چې کوم د ډاکټرانو د پاره سرسټرکچر چې کوم مطالبه ده درې مطالبې دي زمونږ. او ډیر افسوس خبره ده چې اوسه پورې یوم حکومتی اہلکار یو ایم پی اے سپور نه درغله.
په احتجاجی کیمپ کې برخه خستون کو په حق لا ډاکټر امیر وای کچر حکومت د دوی غوښتنه اونه منلې نو دوی بخپل احتجاج ټول صوبې ته غزوی او هسپتالونو کې به مکمل هړتال کوي.
زمونږه دا
ایل آر ایچ شیرپاو اسپتال حیات آباد میڈیکل کمپلیکس دا بنو ایبٹ آباد ټول ملګری راغلی دي چې دا ټول لږ موږ سره حساب لري ډېر پوره من طریقې سره.
دا خیبر پښتونخوا د سیاست وزیر شهرام خان ترکه نه می د ډاکټرانو د احتجاج په حق لا د دوی د محکمې پالیسی او د دوی بیان اخیستلو د پاره د ټلیفون په لار بار بار تماس ونیو. خبریالی نش خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، تحریک طالبان پاکستان له څو کلونو راهیسې په بیلابیلو ځایونو کې حملې کوي او په زرګونو جنګیالي لري چې د چارواکو په خبره د مالي ضرورتونو د برابرولو لپاره یې د نشئ موادو قاچاق، اسمګلینګ، د پیسو لپاره د کاروباریانو تښتول، د عرب ملکونو د چندو او له خلکو د قلنګ یا بتي اخیستلو لارې خپلې کړې دي. څېړونکي وایي امنیتي ادارې ځکه د دې غیر قانوني کارونو مخنیوی نشي کولی چې دې کاروبارونو کې د هغوی هم ګټه ده. پدېړه ما بشیر ګواخ تر ته ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی، د اسلامي کالج یونیورسيټي وایس چانسلر اجمل خان او د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبي صدر ارباب ظاهر کاسی لګړو هغه خلکو زینی کسان دي چې وسلوالو تختولي او په بدل کې د کروڑونو روپو غوښتنه کوي. بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رشید ناصر مشال رډیو ته وایي وسلوالو ترې د ارباب کاسی د را پرېښودو بدل کې خې ډېرې پیسې غوښتي.
کوم ټلیفونونه کیږي نو هغه خدا ذکر کوي چې ارباب صاحب په بدل کې پیسې غواړي، چونکی ارباب صاحب خو دومره سرمایدار یو سیاسي کس و، سیاسي سړی و، زموږ د پاتې د سابق د بلوچستان صوبیه صدر و. نو موږ هغې دا غوښتنه کړې ده چې بس ارباب صاحب د انساني همدردۍ په بنیاد باندې را پرېږدي. امید خو دنیا قایمه ده، انشاءالله خدای به هغه ورځ راولي چې ارباب صاحب خوشې کړي.
د څېړونکو په خبره د خلکو تښتول د تحریک طالبان پاکستان د زرګونو وسلوالو د مالی ضرورتونو برابرولو لپاره له هغو لارو یوه ده چې دوی پرې خپله جګړه پر مخ وړي. د پاکستاني پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد په دې اړه وایي
یو خو دې سره چې کوم القاعده تعلق شته دی، هغه په وجه باندې د خلیج نه سعودي عرب کویت نه هم دې له چندې او دا پیسې چې کوم دی نو القاعده ته قدق ورکوي، هغه هم دې ته رارسي. حتی خوري چې کومه ده دا د پاکستان په ټولو ښارونو کې سیل شته دی چې هغوی دغه کار کوي. بل چې کوم سمګلنګ د مختلف اشیاو سمګلنګ دی، دی کې د لرګو هم شته، دی دی کې د موټرو او د پرزاجاتو او د مواد مخدر چې ورته وایي نارکوټکس دي، هغه هم یو ډېره لویه دغه ده. ټکسونه هم لګوي دا ټرکونو والا باندې.
چارواکي وخت په وخت د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د طالبانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. کراچۍ کې د خلکو سره د پولیسو د رابطې کمیټې په ویب سایټ راغلي چې له 2003 کال راهیسې دغه ښار کې د پیسو لپاره تښتونې ډېرې شوې او په 2012 کال کې تر ټولو ډېر 120 کسان تښتول شوي وو. د پاکستان د پوځ یو بل پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه وایي کراچۍ یو تجارتي ښار دی او د طالبانو لپاره په مالي لحاظ ښه سرچینه ده او حکومت نشي کولی د خورو ورو طالب وسلوالو مخه ونیسي.
پاکستانی طالبان چې کوم دی نو دوی څه پیسې خو د ګلف کنټریز نه راځي، د چندې په صورت مانی او هوادي وغیره مانی او دوی کراچۍ کې کډنیپینګ وغیره کوي. نو دا سلسله حکومت کوشش کوي چې دا موږ بند کړو، لیکن اوسه پورې دې کې کامیاب شوی نه دي.
خو بریګیډر صاد وایي چې د طالبانو د مالی سرچینو مخه ځکه نه نیول کېږي چې بلکې حکومت کمزور دی او امنیتي ادارې په دغه کار کې د وسلوالو سره لاس لري.
کم چې استخباراتي ادارې دي دلته چې کم په دې کې ملوث دي او په کې مختلف ایجنسۍ چې کم دي نو هغه پکې ملوث دي، هغه پکې پیسې چلیږي. پاکستان ریاست کمزور دی، هغه عملداري چې کم ده نو هغه ډېره مضبوطه نه ده. چې کم دې کې یعنی غوا تاوان دی یا بتخوري ده یا مرګونه دي، ساغه کیس کوم دی بس داخله دفتر شي هغه باندې مخکې تفتیش نه کیږي، بس دغه په کاته کې واچي دا طالبانو په کاته کې لاړل.
تحریک طالبان پاکستان کله هم د خپل مالی سرچینو په اړه واضح او تفصیلی معلومات رسنیو ته نه دی ورکړي او نه هم استخباراتي ادارو وسلوالو سره له غیر قانوني لارو د پیسو پیدا کولو په کار کې د شریکوالي په تورونو سپیناوي کړی دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د لسنیمه بجې شولې منور شپ سټوډیو کې د خبرونو لنډیز به تورو.
سیلګر د ډیر اسماعیل خان درابن تانی په حدودو کې وسلوالو د چین یو سیلګر تختولې د ځای پولیس چارواکو ویلې دي د هانګ جو پانګ په نامه دغه سیلګر د بلوچستان د جوب سیمه په سایکل خیبر پښتونخوا ته روان وو. بلخوا د تحریک طالبان یو ویان د نامعلوم ځاینا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د پیښې ذمہواري منلې او ویلې دي چې دغه سیلګر د دوی په ورقه کې دی. د بدامنې له وجې د خیبر ایجنسۍ تیرا میدان نه بې کوره شوي 900 کورنۍ واپس خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وای دغه عمل چې د روانې میاشتې د 8 نیټې نه شروع شوی پکې تر دې دمه د بلکدین خیلو او دم خیلو او قبیلو کډوال خپلو سیمو ته رسیدلی دي او د نه پس به د شلوبر قبیلې د کډوالو واپسی شروع شي. پرون په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت کې د افغانستان پاکستان او نړیوالو ځواکونو د مشرانو ترمنځ وو ډیر شمه درې اړخیزه غونډه وشوه چې پکې په سیمه کې د امنیت د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو نه پس حالاتو دغه هیواد دولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبري وشوه. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیه کمانډانی وای پرون د ولایت په چپلیار او په چیروګام ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې لستنه وسلوال وجل شوی او شپږ نور جوبل شوی دي. د یادو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر دې دمره سنوي تاسو نه دی ویلي. امریکا او ناتو وای دوی هیڅ نه خونه لیبی چې ګنی روسی ځواکونه د یوکرين د پولی نه لري شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی وو خپل ځواکونه ته یې دغه سیمونه خپل بیرکونو ته رسیدلو حکم کړی دی. امریکا د چین 15 پوځي چارواکي د امریکایي کمپنیانو په انټرنیټي جاسوسي کولو تورن کړی دی. واشنگتن پوسټ او ځینې نورې رسنۍ ریپورت ورکوي چې دغه 15 چارواکي د چین د پیپلز لیبریشن آرمی غړي دي.
له منور شامو د خبرونو لنډیز وره د اوس به رابعه اکرم خان ته غوښ شو چې د پاکستان د زینو رسپانو د اداریو غټ ټکی وړاندې کړي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د داخله چارو وفاقي وزیر په دې رسو کې یو خبري غونډه ته ویلي دي چې حکومت مذاکراتو لپاره طالبانو سره رابطه کې دي او یو څو رسو کې د مثبت پرمختګ امکان دی. ادارې وړاندې لیکي طالبانو کې اختلافاتو له وجې جګړه شروع شوې وي نو دا غینه مذاکراتي عمل د ځند ښکار شوی وو او مذاکرات جاري ساتلو لپاره د طالبانو نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق او مولانا یوسف شاه مذاکرات جاري ساتلو لپاره طالبانو سره په رابطه کې وو. ادارې زیاتوي صرف حکومت نه بلکې ټولو سیاسي ګوندونو د مذاکراتو جاري ساتلو توثیق کړی دی او حکومت دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره اقدامات کوي ځکه چې ملک کې ترهګرۍ خاتمه لپاره هم مذاکرات مناسبه او صحیح طریقه ده. ادارې اخیره کې لیکي د طاقت د لارې مسلې نه ختميږي او په دې لړ کې ضرورت د دې خبرې دی چې طالبان مثبت رویه خپل کړي. هم په دې موضوع اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وايي وفاقي حکومت تحریک طالبان سره د مذاکراتو حتمي او فیصله کن مرحلې لپاره حکمت عملی تیار کړه او حکومت موجوده طالبانو کمیټې سره خبرو اترو پسې طالبانو ته د یو نوي غیر سیاسي کمیټې جوړولو پیغام هم لیږلې دی. ادارې لیکي اوس چې حکومت د مذاکراتو لپاره سنجیده پیغام لیږلې دی نو هیله پکار ده چې طالبان ملکی صورتحال کامی سلامتیا او ملکی د امن او امان تقاضي په نظر کې وساتي. ادارې په وینا پکار ده په صحیح غوښتنو خبرې اترې وکړي شي حکومت د ټول سیاسي ګوندونو اعتماد کې واخلي چې په متفقه خبرو اترو عمل درآمد کې سم مشکلات مخترانه نشي. مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې انتظامیه گرانی کنټرولولو کې ناکام شوې ده. ادارې لیکي موجوده حکومت راتلونه پس ټول متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی شي وو چې بغیر د سیاسي دباو ذخیره کوونکو خلاف کاروایانی وکړي شي. خو یو کال تیرېدو باوجود په خار کې یو هم داسې بازار نشته چرته چې شایان په ارزان نرخونو ملاويږي. ادارې په وینا په تیر حکومتونو کې هم داسې حال وو او د حکومت کې هم داسې صورتحال دی بلکې دا ویل به مناسب بوی چې صوبایي حکومت گرانی کنټرولولو کې ناکام شوه دی. ادارې اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت زموږ د خبرې سره اتفاق نه کوي نو پکار ده چې گرانی کنټرولولو لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي چې په اولس ژوند آسان شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوسم د نړۍ مطبوعات دراورو امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت په دغه هواد کې د طالبان سره مذاکرات پیل کړي خو د طالبانو خپل منځي جګړې به د خبرو دغه عمل متاثر کړي. بل خایرټرز خبري ایجنټس په افغانستان کې د کاروبارونو په اړه یو لیکنه کړې ده چې د امنیتي مسلو له وجې د خلکو کار او روزګار د سختو ستونزو سره مخامخ دي. مجید بابر د دواړو مقالو غټ ټکي درته وایي.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې د پاکستانی طالبانو د خپل منځي خونړو جګړو او اختلافاتو خبر راغستی ده. د ورسپانه خبريال سید شاه ته ځینې پاکستانی چارواکو ویلي دي چې که څه هم د دغه هیواد موجوده حکومت غواړي چې وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لارې امن راولي، خو زیاتوي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ د جګړو له وجې دا مهال دغه د خبرو اترو بهیر په ځای ولاړ دی. ورسپانه د پاکستانی چارواکو په حواله مخکې لیکي چې پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو مقصد د دغه وسلوالې ډلې سره د جنگ بندۍ او په هیواد کې د بشپړ امن په خاطر یوې دوامدارې لوزنامې ته رسیدل وو. خدا سي ښکاري چې دا مهال د پاکستانی طالبانو په صفونو کې یوازې د کمانډر خان سید سجنا ډله حکومت سره د خبرو اترو او لوزنامې په حق کې ده. خو د چارواکو په خبره د کمانډر سجنا رضامندي به د طالبانو په صفونو کې رخنه واچوي. ورسپانه دیتوی چې طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا چې څومره په جلبازی او شدت سره مذاکراتي کمیټه جوړه شوې و، ښکاري داسې چې هغه پر خلوصه جلبازی هغه نتیجې ورنکړي د کومو چې توقع کیده. ورسپانه په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو په اړه د یوې سیډین د ادارې فاټا ریسرچ سنټر د ډایرکټر سیف الله محسود په حواله لیکي چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو نه ځکه ډډه کوي چې په افغانستان کې د ولسمشر رای د ټاکنو بهیر لا تر سره شوی نه دی او بل دا چې دغه جنگ ځپلی هیواد نه بهرنی ځواکونه هم پوتو دي. په داسې حال کې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه ځکه ډډه کوي چې حسینا په افغان پوله تاوتریخواله په افغانستان کې دننه خانه جنگی ته لار هواره کړي. خو سمو د مخ کې د وزیر اعظم نواز شریف د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز ورسپانې ته په یو مرکه کې ویلي وو چې پاکستان غواړي افغان حکومت وسلوال افغان طالبان په حکومت کې شریک کړي. بلخوا رایټر خبري ایجنس په یو مقاله کې لیکي چې دا مهال په افغانستان کې کاروباري هلې ځلې ځکه هم په ټپ ودرېدلې دي چې د بهرنیو ځواکونو د وترلو له وجې په افغان ولس کې دغه هیواد د امنیت په اړه ناامیدي ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې په یو نه پوړیزا ودانۍ کې په خپل دفتر کې ناست یو سرمایه‌کار حمید الله عمر ایجنس ته ویلي چې په داسې غیر یقیني صورتحال کې سرمایه‌کاري کول د لیونتوب نه کم خبره نه ده. یو نړیوال غیر دولتي امدادي ادارې ایجنس ته ویلي دي چې ورځ په ورځ دوی سره د مالی ادارو لخوا امداد ډیر په تیزی سره په کمېدو ده. یو بل امریکایي امدادي ادارا ایجنس ته زیاتوي چې دوی د 3000 افغان جنکو لپاره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې دیار لسکولونه چلوي، خو د فندونو د کمښت له وجې د تیر یو کال نه د دغو سکولونو استادانو ته تنخواګانې نه دي ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
بالکل اوریدونکو، زبق په ویب سټ باندې دا ټول خبرونه شته دي او په خاني هغه هم اغلته موجوده تسکول شي د غزه ډاونلوډ کی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه روسی پوځیانو ته چې د اوکران پولې ته استول شوی حکم کړي چې خپل په خاني او اړو ته ستان شي. خو د امریکا چارواکي بیا د روس دې ګامته په شک ګوري او وای تر هغه په اړه کومه فیصله نشي کولای سو چې په دې برخه کې د ګامونو شواهد نه ویلیدل. امریکایي چارواکي زیاتی مسکو مخکې تر دې هم داسې اعلانونه کړي وو خو په عمل کې داسې کوم څه ثابت شوی نه وو. اجملن به ریپورت لري.
سپین مړی د اوکراین د پولیسو څخه د روسي سرتیرو د پشاکېدو په اړه د روسیې د ولسمشر په وروستي امر په احتیاط عکس العمل ښودلې. ولادیمیر پوتین د اوکراین پولو ته استول شو سرتیرو ته امر کړی چې بیرته خپلو اصلي اډو ته ستانه شي. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي خبري اعلانو ته ویلي موږ واورېدل هغه څه چې ولسمشر پوتین وویل او کچیر روسیه په شفاف او رښتینې توګه خپل سرتیري د اوکراین له پولو بیرته خپلو اډو ته په شا کړي موږ به هرکلی وکړو. خو د امریکایي چارواکي ویلي موږ تر اوسه داسې کوم ثبوت نه دی لیدلی چې دوی د رښتیا هم داسې وکړي. د امریکایي چارواکي زیاته کړې موږ پوښه هم له روسي چارواکو اورېدلې دي چې دوی د پولي څخه د سرتیرو په شاکول غواړي خو دوی بیا داسې نه دي کړي. د دې لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویل شوی حکومت یې دا له نږدې څاري او په دې اړه له قضاوت مخکې غواړي په دې برخه کې شواهد وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د روسیې د ولسمشر له دې حکم وروسته ویلي چې په دې برخه کې شواهدو ته اړتیا ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی جیمز هاکی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل جیمز هاکی وایي موږ تر اوسه پورې د داسې یو حرکت په اړه چې روسي ځواکونه د اوکراین له پولې شاته شي کوم ثبوت نه دی لیدلی. زه به تاسو ته در یاد کړم چې ورته اعلان تیرولی هم شوی و، خو موږ هغه وخت هم د کوم اقدام په اړه شواهد ونه لیدل. یو وار بیا غواړم چې تکرار کړم، د اوکراین پولې ته نږدې په زیات شمېر کې د روسي سرتیرو موجودیت د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اندېښنې د یو سبب په توګه هم پاتې دی، او موږ په دې برخه کې د عامه اعلانونو سربیره هم کوم بدلون نه دی لیدلی. ولسمشر پوتین د اوکراین له پولې څخه د روسي سرتیرو د پشا کولو دا اعلان د دوشنبې په ورځ په اوکراین کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو شپږ ورځې مخکې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی جیمز هاکی د اوکراین د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره په روانو چمتووالو هم خوښي وښوده. ویویل جیمز هاکی وایي موږ یقینا د نړیوالو چارو لپاره د ملي ډیموکراټیک انسټیټیوټ د نن ورځې د رپورټ هرکلی کوو چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د تیرې اونۍ هغه رپورټ تایید کړی چې وایي په اوکراین کې د مې د میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چمتووالی په ښه توګه روان دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، هندوستان کې بهرتیا جنتا پارټي په واضح اکثریت د انتخاباتو تر ګټلو وروسته پاکستان ویلي چې دوی به د هندو ملت پالا نریندر مودی په مشرۍ د نوي حکومت سره ښه تعلقات وساتي. اسلام آباد په داسې حال کې دا هیله ښودلې چې د هندوستان ممکنه راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په اړه د انتخاباتو د کمپاین په مهال سختې خبرې کولې. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه یوه لیکنه خپره کړې ده او غټه کې یوه
فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د هندوستان په انتخاباتو کې د ملت پاله هندو مشر نریندر مودی د ګټې په اړه پاکستان محتاط رویه خپل کړی او هیله لري چې خپل دغه ګاونډي سره به اړیکې ښې او دا ښې اړیکې دوامدار پاتې شي. د نریندر مودی بهارتیا جنتا پارټي یا بی جی پی په داسې واضح اکثریت سره پارلماني ټاکنې وګټلې چې په دیرشو کلونو کې یې ساری نه لیدل کیږي. لیکوال وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بی جی پی د پخوانی حکومت د وزیر اعظم اتل بهاري واجپایي سره د خو اړیکو په یادولو ویلي چې دوی به د نریندر مودی د هندوستان حکومت سره هم ښه تعلقات ولري. په 1999 کال کې نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم و. د هندوستان دغه مهال وزیر اعظم اتل بهاري واجپایي په یو بس کې لاهور ته لاړ او هلته یې د پاکستان سره د سولې یو سند لاسلیک او په دې توګه یې د دواړو اټمي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو هیلې زیاتې کړې، خو درې میاشتې وروسته دواړو هیوادونو په کارګل کې سره نښتې وکړې. نواز شریف د دې نښتو د شروع کولو پړه د هغه وخت په خپل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف واچوله چې د وزیر اعظم له خبرولو بغیر د هغه په وینا د جنگ لمسونه کړې وه. یاد دې وي چې پاکستان او هندوستان درې ځل د یو بل سره جنگونه کړي. د دواړو ملکونو ترمنځ غټې غټې مسلې کشمیر او هغه وسلوال دي چې نوې دلی یې د پاکستان په مرسته په هندوستان کې پر ترهګرۍ تورنۍ. په 2008 کال کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ډیر زیات خراب شول چې پاکستانی وسلوالو 168 کسان په ممبئی کې ووژل. پاکستان بیا پر هندوستان تور پورې کوي چې بلوچستان کې لاسوهنه کوي. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون او د هندوستان راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودی بهارتیا جنتا پارټي ټول ټاکنې په واضح اکثریت ګټلې او د خپلو ملکونو په پارلمانونو کې ډیر غړي دي. د پاکستان پارلیمنت کې د پیپلز ګوند غړي شیری رحمان فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ټاکنو د لارې چې د دواړو ملکونو خلکو په دغه مشرانو کوم باور کړي له هغې په سیمه کې د ثبات لپاره ګټه اخیستل کېدای شي. نوموړی زیاته کړې چې د نریندر مودی د حکومت پالیسۍ په اقتصادي پرمختګ ولاړ وي، نو د اسلام آباد لپاره به دا اسانه وي چې د هغه سره کار وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بی شک چو باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یه هر چکنی
سخت دوست مکرل مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو څخه د دغه بحث چې اونیز خبرونه ترڅنګ نور خبرونه هم اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی وایي چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې دوی د امنیت په اړه باندې اندېښنې لري، خو چارواکو ته ویل دي چې دا ټاکنې به په امن کې ترسره شي او د ټولو خلکو امنیت به دوی خوندي کړي. په کابل کې د هغه سره زموږ همکار فهیم عابد مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دویم پړاو د انتخاباتو لپاره د دوی چمتووالی یا تیاری څرنګه روان دی.
کوم مواد چې موږ د دویم پړاو لپاره ضرورت درلود هغه را رسېدلې دي او موږ انتقالات شروع کړي دي مختلف ولایاتو ته. بامیان او بعضي مناطقو ته تللي دي او فکر کوم چې قندار او هلمند دغه مناطقو ته ځي انشاءالله په دې راتلونکي څلور پنځه ورځو کې زموږ ټول اکمالات ولایاتو ته تکمیلېږي او د ولایتونو بام یو دولس دیارلس ورځې ونیسي چې د ولایتونو مختلفو ولسوالیو ته او بیا د ولسوالیو نه د ټاکنې یو ورځ مخکې د ټاکنو مرکزونو ته او محلونو ته به ورسوو.
د انتخاباتو د دویم دور په وړاندې عمده ستونزې څه دي؟
عمده ستونزې د انتخاباتو په دویم پړاو کې لکه چې مخکې هم موږ ویلي وو او اوس هم وایو دغه امنیتي ستونزې دي. اول نو دې ته لږ موږ نگران یو ځکه اوس هوا هم ګرم شوې ده، د حکومت مخالفینو لپاره زمینه مساعد شوې ده. د هوا حاله نقطې نظر کې دا ځل فکر کوم چې دوی ټینګ عزم کړی دی چې په هر وسیله چې کېږي باید دا انتخابات مختل کړي او د دې لپاره د طالبانو په رهبرۍ کې هم ډېر بدلونونه د سر نه تر اخره پورې راغلي دي.
یعنی یوازینۍ ستونزه د انتخابات په وړاندې همدغه امنیت
نه، البته نور ستونزې هم شته. نور اول یو ستونزه مثلا موږ چې ډېر ورته دا ور په پام کې لرو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون خپل کارمندان دي چې په تېر ځل بعضو خپل وظیفه څنګه چې لازم و اجرا یې نه کړه او په عین زمان کې بعضې تهدید شول، بعضې به امکان لري چې تطمیع شوي. نو په دې هکله موږ تقریبا درې زره نفره تور لیست کې مونیول چې دا دوی موږ نور په کمیسیونو کې دا ځل او په آینده ځل هېڅکله کار کولی نه شي. او په زمین کې که چیرې ثابت شي چې بعضې کسانو مستقیما په خپله خوښه همکاري کړې دي د یو کاندید سره یا بل کاندید سره، هغه به موږ څارنوالۍ ته معرفي کړو چې خپل حساب هلته خلاص کړي. بله د هوا مسله ده چې لکه چې تاسو وینئ سږ کال موږ باراني هوا لرو او موږ تقریبا تیر ځل اته پنځوس ولسوالیو ته، دا ځل هم اته پنځوس یا څه شپېته ولسوالیو ته موږ د هوا د لارې اکمالات کوو. بله خبره د ترانسپورټي نه علاوه د زورواکو مداخلې دي، د کاندیدانو د نمایندګانو مداخلې دي.
تیر ځل ستاسو د کارمندانو د غفلت په خاطر د یو شمېر کاندیدانو رایې باطل شوې، دا ځل به څنګه
دا ځل به ورته وایو چې که تاپه هېر شو، که مور هېر شو، که د ناظر امضای وانخته، که چېرې ناظر هلته وي سړی به سیده ځي څارنوالۍ ته، دا هم یو جرم دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ. اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند یو امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په مهال عبدالله عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکاوه، خو اوس دی د ولسمشریزو انتخاباتو لومړی مخکښ کاندید دی. د اپریل 15 په انتخاباتو کې د هغه لومړی مقام ترلاسه کول د افغانستان لپاره د یوې هیلې ښکارندوی کوي، خو له دې سره سره د هیواد ډیر وګړي د هغه پر مازی نیوکه کوي او هغه د مرګ قاصد بولي. پامیر ساحل د دې مقالې غټ کې درته وایي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې ډاکټر عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مالیې له پخواني وزیر ډاکټر اشرف غنی احمدزي سره سیالي کوي. د ورځ پانی په خبره په 1990 میزیګیز لسیز کې چې په افغانستان کې کورنۍ جګړه و، هغه مهال عبدالله عبدالله ته ځینو خلکو د مرګ قاصد نوم ورکاوه. د هغه وخت مشهور شو چې د حکومتي چارواکي په توګه به یې وخت په وخت د هغو مخالفانو د مرګ ژوبلې شمیر اعلانوه چې په هغو جګړو کې وژل شوي یا ژوبل شوي ول. ورځ پانی لیکي په وژل شویو کې زیاتره پښتانه ول چې د افغانستان د نفوس اکثریت وګړي دي. یوې خواته که د اپریل د 15 په انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله تر ټولو زیات رای اخیستل د افغانستان لپاره د هیلې ښکارندوی کوي، نو بلې خواته داسې ځینې پښتانه هم شته چې فکر کوي که عبدالله عبدالله په دویم پړاو کې انتخاب شو نو دا عمل به پښتانه ناکرار کړي او ان دا چې پښتانه به له طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي. د 1990 زیږیزې لسیزې پر وخت عبدالله عبدالله له کرداره په باخبره کسانو کې یو عبدالقیوم دی چې د افغانستان بانک مشر و او دا مهال د اقتصاد استاد دی. دی وایي هغه مهال به عبدالله اعلان کاوه چې دومره او دومره کسان وژل شول. دی وایي هیڅ باور یې نشي چې عبدالله به بدل شوی وي. واشنگتن پوسټ پرچپاڼه لیکي په افغانستان کې داسې پښتانه هم شته چې غواړي داسې یو کس ولسمشر شي چې د ترهګرۍ او جنایت پر وړاندې مبارزه وکړي. دا پښتانه د دې په اړه فکر نه کوي چې ولسمشر د پښتون وي یا تاجک او یا هم د بل کوم توکم. په دوی کې زیاتره شمیر د ځوانانو دی. په دوی کې یو وکیل نومیږي او په کابل کې ټیکسي چلوي. دی وایي پښتنو تل پر افغانستان حکومت کړی دی خو دا ځل دا په دې پسې نه دی چې څوک به یې ګټي. د وکیل په خبره هر کس چې انتخابات ګټي باید په هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د کابل پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ودیر ساپی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي ځوان تاجکان، ځوان ازبکان او ځوان پښتانه ټول سره ملګري دي. د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې ځینې افغانان داسې هم دي چې توکم یا توکمیزو کیسو پسې نه ګرځي خو د عبدالله عبدالله ماضي یې ویروي. دوی دا فکر کوي چې که عبدالله عبدالله د افغانستان ولسمشر شي نو د کورنۍ جګړې د وخت قومندانان به زیات پیاوړي شي او په هیواد کې به تختونې او شوکې زیاتې شي. خو ډاکټر عبدالله عبدالله دا تورونه نه مني او دا ډول خبرې د افغانستان لپاره زهرجنې بولي. نوموړي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته زیاته کړې ده چې افغانانو د مرګ قاصد ته رایه نه ده ورکړې.
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو د شبقدر سره نږدې د مومندو د تنازې ښکار 15 کلو په قلعه شابه کې یو داسې وړوکی اسپتال یا روغتون دی چې د 8 کلونو رئیس پولیسو پکې خپله چوکۍ جوړه کړې ده. دغلته خلک وایي چې په کار د حکومت د پولیسو لپاره د کوم بل ځای انتظام وکړي ځکه چې دا اسپتال دوی دپاره ضروری دی ځکه چې کله چې د دوی خلک مریضان شي نو هغه ډېر لري لري اسپتالونو ته وړي. نو ښه خبره به دا چې دغه اسپتال پولیس پرېږدي. په دې اړه زموږ همکار شنواز ترکزی درته رپورټ لري.
د تنازې ښکار 15 کلو په قلاشابی کلي کې یوازینی روغتون چې د تیرو 8 کلونو راهیسې ترې د شوقدر پولیسو خپله څوکۍ جوړه کړې نو د دغه وجې روغتون بند دی. ولسې وایي چې هغوی خپل مریضان د پېښور یا شوقدر بازار سرکاري او غیر سرکاري روغتونونو ته وړي چې ډېر مشکل سره مخ کېږي.
ما نوم دی رازري، زمونږ 26-27 عمر دی او دا چې مونږ پیدا شوي همدغه هسپتال دی. بس خاري به مرامتې به پکې کېدې، نور همدغه هسپتال و ټول کلي به رانږدې به او سره آباد و. چې زخمي را زخمي به شو نور به رسې بیمار را بیمار شو ور به رالوپو شو علاج ملاج به راته پکې کېده. که مونږ ته به نه کېده زمونږ به وس لږ کېده نو غریبانانو هو به کار کېده پوه شوې.
انعام خان هم د یادې سیمې اوسېدونکی دی او هغه چې وړاندې به په دې روغتون د دغه سیمې د ولس ډېره خېګړه کېده او هغوی د روغتون د بیا شروع کولو لپاره چارواکو ته ویناګانې هم کړي.
او دا کې یو ډاکټر و هغه نه به ډېره ښه دغه کېده، علاج معالجه به کېده. اوس په کې لکه پولیس پروت دی، د هغې په وجه باندې هغه علاج نشته او نه لکه دغلته داسې نږدې موږ سره ډاکټر شته سرکاري. دا تقریبا 5-10 کیلومتر کې دا یو اسپتال دی په منځ کې، نو دې ته به ډېر زخته مریضان راتله. د دې پولیس په وجه باندې لکه پولیسو ته راغلي پراته دي پکې، نو په هغې وجه باندې نن چې دا اسپتال بند دی.
سلیمان خان د دې روغتون نه استفاده کوونکو د څو کلیو نمونه داسې وخایل
و دار وس خبره دا چې زیم چې بزر تر زر ته لری شنو ډیر بخي زګه ډیر تکلیف ته خلکو دا او دلته یو دوه کلی خونی دی کندل د ډیر زیات کلی دی اقرب ډاګ دی خلاشابیګ میکلی نورانو داسې ګلبرشا کورنه انګور کاله چې سم زر تر زر دا کې دی شنو بس هسپتال شي د پولیس مونست لری شنو بس خبي
لدی ورستو مو د پی کې 22م شو قدر نه ټاکلی شوی د صوبه خیبر پختونخوا د اسمبلی د غړي عارف احمد زای سره خبرې وکړي او دغه ولستون زمورته وړاندې کړي
مازه ان شاء الله زړی چو سره د حکومت هم کانسنت دی چو سره کل کوم ان شاء الله زو خدای نه مې را دې سره بندوبست کې سره راځي د کی برابر کی
د دې ولز غختنه و چې بعد پولیس لپاره د کومه بل ودانه جوړ شي او د هغوی روختون دی خالی کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری
اوریدونکو په بلوچستان کې کروندګر یا دیقنان وایي چې د دوی ډېرې ځمکې د وچکالۍ د وجې نه شاړې پرتې دي خو د دوی په خبره دغلته ډېر د اوبو داسې ځایونه شته که حکومت پې د اوبخور لپاره ډیمونه جوړ کړي نو کېدای شي د دوی ځمکې خړوب شي او د دوی مشکلات حل شي په دې هکله بوریوال کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی دا باور
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وای د اوبو د نشټوالي لکبله د دوی تر 12 عربه زیات نقصان شوی دی د یاد سازمان جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازی مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې تر اوسه 45 لکه سمردار ونی و چې سوی دی 3520 ټیوبولونه او 2555 کاریزونه وچ سوی دی عبدالرحمن بازی د وچکالۍ لکبله د زیاتو ځپلسو سیمو په اړه وویل
په پښتنه سیمه کې خاص کر زیارات کلی عبدالله شین لورائی مسخیر سو لکه دا د جوب علاقې دي او لکه دلته چې کوڅه ضلعه ده او دا تقریبا د پښتني سیمې چې دا دولس یا دیارلس ضلع دا دیارلس سره ضلع دا انتهایي ډېر دخ شوي دي په بلوچي سیمې کې قلات مستونګ ډسټریک اوزدار او دا علاقې هم ډېر متاثر شوي دي
عبدالرحمن بازی وویل چې په صوبه کې 3 باراني خوړونه دي چې هر کال پکې 2.5 میلیونه اکړه فټ اوبه ضایع کیږي
کچیر پر دې باندې دا اوبه زیرمه شي او پر دې دیمونه جوړ شي نو دا تقریبا تر 2 ولاړ ډیم هم زیات اوبه خوندي کېدای شي او دا زیات سے زیات په 200 عربه روپۍ باندې دا ټول اوبه خوندي کېدای شي
د زراعتي چارو کارپو قاسم کاکړ وای که حکومت د باراني اوبو د خوندي کولو لپاره ګامونه پورته کړ نو په یو څو کلونو کې به په صوبه کې د اوبو کښته سوي سطح بیرته راپورته شي
زموږ وطن ټول غریز دی او د بارانونو چې زموږ څنګه وسی نو زموږ اوبه لاندې میدانی علاقو له ډیر زر رسیږي نو دا شلیک وتړل سلی نو په 3-4-5 کال کې بدننه زموږ د اوبو لاندې د سطح چې دا به بالکل ډیر په اسانه طریقه او ډیر په واضح طریقه باندې به دا چې دا راوخیږي
اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان د پښتني سیمې په کومو برخو کې د ډیمونو جوړولو گنجائش دی قاسم کاکړ د دې پښتنې په جواب کې داسې وویل
موږ د پښتني وطن موږ په 200 د بارانو په لیاز باندې تقسیمو یو ته موږ په دوبي کې کوم بارانونه کړي په ګرمۍ کې د مونسون باران چې ورته وایي هغه په دې کې مسخیل شیرانی جو نیمه لورلایي نیمه کلاسیکلا او د زمي بارانونو بیا زموږ غچې په کلا عبدالله شین او کوټه زیارت نو په ټوټل پښتني سیمه کې موږ ته د ضرورت
د بلوچستان د پلان جوړونې او پرمختګ له وزیر ډاکټر حمید خان اڅکزي څخه مې وپوښتل چې صوبایي حکومت د ولس د دې ستونزې د هوارولو لپاره څه کړی دی ډاکټر حمید خان اڅکزي وویل چې د صوبې د پرمختګ ټوله بودیجه له 40 تر 240 ارب روپیه ده او په دې کې دوی دومره لوی پروژې نسی تر سره کولای خو د په وینا د مسلې د پاکستان تر وفاقي حکومت رسولې ده
موږ په وفاق باندې پر هر لیول باندې په نواز شریف پوری دا خبره موږ رسولې ده هم په لیکي هم هغه په خبره او ورسره موږ پیښوند له هم استولې دي نو په خوا مازی کې دا شې دي چې موږ سره سر شروعولې دي عمل نه دی پکړی نو د دیواره موږ به بیا خوري پکاجو او دیواره ټینګ کول کړی دی نو ان شاء الله دا کار بوک
د بلوچستان د کروندګرو جنرال سیکریټري عبدالرحمن بازی وویل چې د صوبې کروندګر یو پلو وچکالی ځپلی دی او بل پلو د پاکستان زری بینک هم چې د پنجاب صوبې له کروندګرو سره کومې مرستې کوي هغه د بلوچستان له کروندګرو سره نه کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.